جراب وزیر صد سلامت باشید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو، خو په ترڅ کې راپورونه او خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازی وایي د یوې سوله ییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره پکار ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفارزوی وژلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې، اندېښنه نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی وایي د یوې سوله ییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري او له ملي شورا رانیولې د سولې تر خبرو پورې د سیاسي تصمیم نیونو په ټولو برخو کې بشپړ استازیتوب ولري. تادامن چی یا ماماتو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مشر هم دی، د مارچ د اتمی د شزو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې افغان شزو په یو لړ برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، د هغوی په اړه په سیاسي او ټولنیزو برخو کې یو لړ شاتګونه هم ویني چې دا وضعیت د افغان شزو او د یو هیواد په توګه د افغانستان د ګټې لپاره باید بدل شي. په افغانستان کې سږکال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سولې ته هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوې، خو په عین حال کې په دې باب پوښتنې پیدا شوې چې د ښځو پر لاسته راوړنو خو به معامله نه کیږي. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارز رافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې پر دې هم خبرې وشوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات ښه رهبري شي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفارزوی وژلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل شغلی غفارزوی تیر ماښام 9 بجې د قرباغ زړی اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفارزوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. بل لورته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې دوی د حقاني شبکې غړي دي. راپورونه وایي په کندهار کې لشتلجه شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې شپږ تنه طالبان په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. دی وایي چې لومړۍ پیښه تیره شپه په ډنډ ولسوالۍ کې وشوه.
وسلوال غوښتل د ډنډ ولسوالۍ د کس په سیمه کې مین ځای پر ځای کړي، خو هغه مین پر دوی خپل انفجار کړی دی چې په نتیجه کې څلور نفره دښمن وژل شوي او له منځه تللي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ د ویندوی په وینا دوه تنه نور طالبان په ارغنداب ولسوالۍ کې په ورته ډول د مین ښخولو په مهال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت 1 بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. د دغه جام لومړۍ لوبه د تیرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 10مه کیږي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ایټالیا د کرونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې له استثنايي حالت پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نشي او د دې سیمې اوسیدونکو دي هم نورو سیمو ته نه ځي. لومباردي سیمه زیاته کرونا ځپلې ده. دا خبره د ایټالیا صدر اعظم ګوسپی ګونټي نن یک شنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایټالیا کې په کرونا وایروس اخته شوي دي. ګونټي په یو خبري غونډه کې وویل د شمال څوارلس ولایتونو ته با تاګ را تاګ منوي او نوي تدابیر به ژر حالت عملی شي. تر نن یک شنبه پوری په نړۍ کې د 1,603 تنو کورونا وایرس تشخیص شوی، 3,600 تنو ورڅخه مړ شوی او د سباندې 6,000 تنو او د سباندې 8,000 تنو درملنه شوی ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنگټن ډي سي کې د کورونا وایرس پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یو بهرنی هیواد ته تللی و. او د لبنان صدر اعظم وایي هیواد د پورونو د ورکړې وسنه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولې ده. حسن د یاب پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی د یاب د خپل هیواد د بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. زمو شخلا اوسادی رادیو اورید. اوسادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 پښنیوي او اف ام 3.5 چپه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د شزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. امدا شیبه د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې ده. ل پردیس څخه غواړم چې تاسو ته ووایي چې په افغانستان کې دا ورځ نن څنګه منزل کیږي. پردیس مهرباني.
سلامونه تاسو شیبر سی بو ټولو ریډونکو ته. نن د مارچ 8 د خزو لنړیوال ورځ خو په افغانستان کې د کورونا وایرس لامل منځنه نکیږي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وی چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم رسمي برنامه نه لري. د دې وزارت بیان دی د ادرس یک شنبه پورز البته نن لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کله د خزو نړیوال ورځ لپاره ځانګړي رسمي برنامه نه وي ولې په ټولنیزو پاڼو رسنیو کې د دې ورځ په مناسبت وزارت لوري جوړ شوی پیغامونه خبريږي. هغه وای د ولسمشر د لارښوونې په اساس چې موږ ته ویل لټول رسمي غونډه راتلودنه څخه د وکړو وایرس د ترڅو د کورونا وایرس خبرېدو مخنیوي وشي. په دې هدف موږ یواز د مارچ 8 د ټولنیزو پاڼو رسنیو لاله د افغانستان ټولو قدرمنو مېرمنو ته مبارکي وي او پیغامونه ورته راستو. اغلی د درس وی لټولو هغه بنسټونو څخه چې د خزو په برخه کې فعالیت کوي غوړو ترڅو له رسمي برنامو څخه په دې برخه کې ډډه وکړي. خو په افغانستان کې د خزو شبکه بیا وایي چې د خزو وزارت لخوا په دې تړه دوی تر رسمي څه نه دی ویل شوی او دوی به د خزو نړیوال ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځي. د دې شبکې د همغږي مسول فرشته فرح له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې نن هم په دې تړه یو لړ برنامې تر لاس لاندې دي. هغه وایي د خزو نړیوال ورځ سکال په داسې حال کې په افغانستان کې نن منځل کیږي چې تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو دولتي ادارو ته امر وکړ چې له رسمي غونډو او راټولېدونکو ډډه وکړي ترڅو د کورونا وایرس د خبرېدو مخاوني ولشي. بل شي ورسي
ډیر مننه خاطر پردی سو چې ویلې په کابل کې او بلکې په افغانستان کې نن د مارچ 8 د شزو نړیوال ورځ په دې خاطر نل منزل کیږي چې د کورونا د وایرس خطر شته. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خطر له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي او په اکثرو ځایونو کې په غونډو بندیز لګول شوی دی. د دې لپاره چې په غونډو کې دا وایرس په اسانه خپرېږي نو له خلکو غوښتل کیږي چې په داسې ځایونو کې حضور پیدا نه کړي چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له څو لسیزو جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې او د سولې د بین الافغاني احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د اتلس کلنو لاسته راوړنو په تیره د ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغو فعالو میرمنو یو شمیر وایي د بین الافغاني خبرو په بهیر کې دي د ښځو له حقونو دفاع وشي او د هغوی اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون د نړیوال ورځې لره رسیدو سره هم مهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیکېدو وروسته اوس یو شمیر خزې د اتلس کلنو لاسته راوړنو او په تیره د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. د دغه ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې ښځو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وایي طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
د ښځو پر تحصیل، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیل کی.
اغلی رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان میرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړي شریفه زورمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
افغانستان حکومت مذاکراتی چې پیل لیږي د طالبانو سره، څنګه مذاکرات کوي او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کېږي او د افغانستان له پلوه د میرمنو، د ځوانانو، د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغلی زورمتی وای افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډیر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د روان خبرونه په دوام کې د موسیقي پروګرام لرو. دا پروګرام مرسل ځازی او تمنا واحدی وړاندې کوي، خو تر دې وړاندې به له امید زهیر مل واورو چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل سر لیکنه کې افغان خزله هم مظلوم دي تر عنوان لاندې لیکلي. افغان خزله هم د نړۍ پر مخ له محروم ترینو هغو شمیرل کیږي او په ډیر لږ شمیرو ته د یو شمیر کورنۍ لخوا د هغوی ټولنیز او نور حقونه ورکول کیږي. سر مقاله لیکونکی د پښتنې په ډول لیکي، لا هم معلومه نه ده چې لنډ زمان یا هم راتلونکي کې به افغانستان کې څه بدلون راپېښ شي او په دې بدلون کې به د افغانستان د ښځو لپاره تګلاره څه وي. خو ملي ارمان ورسپانې هیله ښودلې چې د سولې او ټولنې ته د طالبانو د راستنېدو پر مهال به ښځې د یو شریک په توګه په دولت او نورو برخو کې کار وکړي. او حقوقو ته به یې درناوی کیږي او هغه څه به تکرار نشي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له وحشت سره ښځې مخ وي. هشتي سو ورځپاڼې بیا لیکلي د ښځو د حقوقو فعالان باید خپله د عمل میدان ته راودانګي. ورځپاڼې لیکي د مارچ اتمه د تبعیض او ستم پر وړاندې د ښځو د یووالي ورځ ده. ورځپاڼې لیکي دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې نمانځل کیږي چې ډېر شمېر ښځې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې او د جګړې په دې سیاسي حل اندېښمنې دي. هشتي سو زیاتوي اندېښنه یوازې پر دې نه ده چې د سیاسي جوړجاړي په دې چوکاټ کې به د ښځو حقوق ضایع شي، بلکې اصلي ستونزه دا ده چې د امریکا متحده ایالات نور د افغان ښځو له حقوقو نه د ملاتړ او ازادۍ لپاره ژمنتیا نه لري. سرمقاله